The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مسي اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی وریډیو د نن د جمعې ورځ کال 2018 د مارچ د میاشتې 25مه نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوې دی د ماخوستن 8 بجې، په افغانستان کې ونی می او دلته په واشنگټن کې د ورځې 11 بجې دی. د وایس اف امریکا دی وریډیو په یو ساته خبری خبرونه کې زه کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو ته شراغ لاست ویو. اول درته وړاندې کوو چې د تازه خبرونو سرټکی څه دی.
د پاکستان د ګډه ګټو شورا په هیواد کې سرشمیرنه ځنډولې. حکومت وایي دومره پوز نه لري چې د سرشمیرنې عمل سرته ورسوي، خو سینیټر عثمان کاکړ وایي د پنجاب ګټې په ځای ساتلو لپاره حکومت د سرشمیرنې نه ډډه کوي.
له بده مرغه پنجاب خپل یو اکثریت جوړ کړی دی دلته په دې ملک کې، نو هغه دا نه غواړي چې د اکثریت کې څه کمی راشي.
د ایران صدر حسن روحانی اسلام آباد ته د ډیرو تمو سره رسیدلی. د پاکستان د خارجه چارو ویاندوی په ایران کې د بندیزونو ختمولو وروسته دواړه غاړي وس په اقتصادي اړیکو مضبوطولو کې غرضی دي.
This visit is taking place at a very important juncture in time when the sanctions in Iran have been lifted. High on the agenda would be the economic relations, and the leadership on both sides are very keen to actually add economic content to the bilateral relations.
د امریکای خارجه چارو وزیر جان کیری د بلجیم مدیر اعظم سره لیدلی دي او د برسلز په چاودنو یې ورسره د مرستو وړاندیز کړی دی. اخوا بیا امریکای او روس د اگست د میاشت پورې شام کې د نوي آئینی مسودې جوړولو غږ کړی دی.
او اوس خبرونه درته وړاندې کوو په تفصیل سره. د پاکستان حکومت یو وار بیا په ملک کې د سرشمیرنی او کورشمیرنی عمل ځنډولی دی. د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ګډو مفاداتو غونډه ته ویل سوی دی چې فوج د شمالي وزیرستان شمال شوال عملیاتو کې بوخت دی او عسکر د سرشمیرنی په عمل کې مرسته نسی کوي. د پښتنو سیمې مشرانو د سرشمیرنی بیا ځنډولو په فیصله باندې سخت غبرګون ښکاره کړی دی. سینیټر عثمان کاکړ ویلی دی چې که سرشمیرنې وسوي نو کېدای سي سي پښتون قوم د هیواد لوی قوم وګرځي او په پاکستان کې د پنجاب با اثره واکمن به نه غواړي چې وړې صوبې په خپل وسایل باندې واکسي. د پاکستان د آئین تر مخه حکومت به هر لس کاله وروسته سرشمیرنه کوي، خو په دغه هیواد کې سرشمیرنه 18 کاله وړاندې سوې دي او مایرین ویي چې د اسلام آباد واکمن نه غواړي چې دغه عمل ترسره سي.
د ایران صدر حسن روحانی نن د پاکستان په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. نوموړی به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او صدر ممنون حسین سره د خالی پورس په دوه اړخیزه اړیکو باندې خبرې اترې کوي. د پاکستان د خارجه چارو بیان نفیس زکریا ویلي د ایران صدر دا سفر په یو داسې مهم وخت باندې کیږي چې دواړه ملکونه واړي د یو بل سره اقتصادي اړیکې مضبوطی کړي. د ایران د صدر په حیث د حسن روحانی پاکستان ته اورنۍ دوره ده. د نوموړي سره د وزیرانو، اعلی چارواکو او د تاجرانو په شمول یو اعلی پلاوی هم سفر کوي.
د پاکستان نېشنل کمانډر اتھارټي سلاکار جنرال ریټایر خالد کدوای ویلی دی چې د اټمي وسله له وجې څخه د پاکستان او هند ترمنځ د جنگ امکانات ډیر کم دي. د ډان رسپانی وایي خالد کدوای زیاتوي چې پاکستان هند خپل یوازنی دشمن ګڼي، نو په دې وجه اټمي پروګرام ساتي.
د هند خارجه دفتر دا خبره منلې چې د پاکستان بلوچستان ایالت کې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی د را ایجنټ هندي وګړی دی، خو ویلی دی هغه د هند د نوي ځواکونو نه د خپل ټاکلي وخت نه وړاندې ریټایرمنټ اخیسته دی. او د پاکستان د سویلي کمان کمانډر لیفټیننټ جنرل عامر ریاض تور لګولی دی چې لندن او جنیوا کې ناست ځینې خلک د ملک د ثبات خلاف سازشونه جوړوي. نوموړي نن یو بې دستوري ته د وینا په وخت ویلي دي چې د هند استخباراتي ایجنسی را ایجنټ بلوچستان کې د جدای غوښتونکو سره اړیکې لرلې او په دغه صوبه کې په یو شمېر ترهګر کارونو کې ککړ وو. نور حال په دې حق لباندې تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د پاکستان د پوز د جنوبی کمانډ مشر لیفټیننت جنرال عامر ریاض تور لګولې چې په لندن او جنیوا کې ناست ځنې کسان د پاکستان پر ضد سازشونه کوي. نوموړي د چانوم نه د اغستې خو اشاره جلاوطن بلوس مشرانو ته ده. ناراضه او جلاوطن بلوس مشران د پاکستان پوځي او سیاسي مشران په بلوچستان کې د روان ګډوډي ذمہوار ګڼي. په نارامه بلوچستان صوبه کې پوز د سیاسي مخالفینو او بلوس ملتوال غړو په بېدرکه کولو تورن دی. پاکستان نه بهر او په هیواد کې دننه د بشري حکومت تنظیمونه په بلوچستان صوبه کې د پوز او حکومت په چلن نیوکه کوي. د پاکستان پخوانی پوزي امیر یا ډیکټیټر جنرال مشرف باندې د بزرگ بلوچ سیاسي مشر اکبر بوکټي د وجنې تور دی. په 2008 کال کې د پوز لخوا د هغه د وجنې رستو په بلوچستان کې یو شمیر بلوچ ملتپال ګوندونو د خپلواکۍ لپاره وسلوال غورځنګ اپیل کړي. د صوبې په یو شمیر سیمو کې وسلوال د پوز پر ضد مقاومت کوي. بلوچستان د پنجاب صوبې په سیاسي او پوزي مشرانو باندې د نیوکه هم کوي چې د چین نه پاکستان ته د اقتصادي لارې ګټې پنجاب تاړولې. دا لارې د چین د کاشغر نه د بلوچستان د گوادر پورې ده.
دا وایس اف امریکا ټي و رادیو ده.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری نن د بلجیم وزیر اعظم سره لیدلی او د پنځشنبه په ورځ په برسلز کې سبي 14 کې د مړو او ژوبل کسانو فاتحه یې هم ورکړې ده. په دې حق له تاسو ته نور تفصيلات وړاندې کوي زموږ همکار شعیب زاده.
د امریکا د خارجه وزیر جان کیری نن د جمعې په ورځ برسلز ته رسیدلې او هلته یې دغه هیواد وزیر اعظم چارلس سره د ملاقات په وخت د بلجیم سره روانه اونۍ شوې ترهګرۍ بریدونو باندې غم راضي کړې ده او زیاته کړې ده چې امریکا به د ترهګرۍ تازه پیښو په لټون او په راتلونکو کې د دغه شان پیښو د مخنیوي په لړ کې د دغه هیواد سره مرستې کوي. په دغه مهال ښاغلي کیری لومبه په انګریزي بیا په فرانسوي او بیا په فلیمیش ژبه کې ویلي چې موږ د برسل سره په دې سخت وخت کې ولاړ یو. د ښاغلي کیری د بلجیم د وزیر اعظم سره د ملاقات وروسته یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا په مهال ویلي دي تر هغه برید کوونکو ته ویلي دي چې دغه شان بریدونه موږ نشي یېرولی. هغه ژمنه کړې ده چې نړیواله ټولنه به په ګډه د دغې ظالمانو د ځمکې نه د ختمولو لپاره کار کوي. هم نن د جمعې په ورځ امریکایي چارواکو ویلي چې د نهې په ورځ په برسلز کې شوي تر هغه برید کې دوه امریکایان هم وژل شوي دي. که څه هم چارواکو د دغې دواړو امریکایانو په اړه نور څه تفصیل نه دی ورکړی. په عین حال کې د بلجیم پولیسو په پلازمینه برسلز کې شپږ کسان نیولي دي. دغه کسان په شاربیک سیمه کې نیول شوي خو د نیول شوو کسانو په جنګلو نه ده ښکاره کړی شوې.
د امریکې پوځ وایي دوی یقین کوي چې په عراق کې د داعش تندربا ډلې په دویم نمبر کمانډر وژلی دی. د امریکې د پوځ د امریکې پوځي مشر د پینټاګان مشر دا وخت یو خبری کانفرنس ته وینا کوي او وایي چې دوی په منظمه توګه باندې د داعش خلاف کاروایی کوي او دا چې دا به سرته رسوي. اخواته امریکې او وروسته اگست میاشت پورې شام کې د نوي آئینی مسودې لپاره غږ کړی دی. دواړه ملکونه په دې هم راضي شوي دي چې د شام په حکومت او اپوزیشن باندې د سیاسي قیدیانو آزادولو لپاره زور راوړي. ماسکو کې د سلور ګنټو د ملاقات وروسته د امریکې خارجه چارو سیکرټري جان کیری او د روس صدر ولادیمیر پوتین په دې راضي شوي دي چې په جنگ ځپلي شام کې د دښمنو ختمولو لپاره د امریکې او روس ترمنځ مرسته ډیره مهمه ده.
د امریکا صدر براک اوباما د لاتینی امریکا له سفر زابر سره راغلی. د تاریخي سفر په مهال صدر اوباما په کیوبا کې د صدر راول کاسترو سره لیدلی وو او په واپسی کې د ارجنټینیا چارواکو سره هم لیدلی وو. د صدر اوباما په ارجنټینیا سفر نیوکې سوی دی. دغه هیواد کې په فوجي واکمنۍ کې په ولس ظلمونه سوي وو خو صدر اوباما ویلي چې حکومت د دوی لخوا د ارجنټینیا فوجي واکمنۍ ته په دیانتداری سره ګوري.
سرختی ترکی کې د موټر بمی چاودنه کې درې پوځیان بجل شوي دي. پوځوي د غیر قانونه ډلې کوردستان ورکرز پارټۍ یا پی کی کی لخوا د زیارت پر ورځ ناوخته په یو پوځي چک پوسټ شوي حمله کې څلیرش پوځیان جوبل شوي هم دي. ترکی وایي د جولای میاشت کې د پی کی کی لخوا ډزبندۍ ماتول وروسته د هیواد سویل ختیځ کې زیاتره د کوردانو په سیمه کې د زرو نه زیات تنلارې وجل شوي دي.
د ترکیه عدالت کې دوه کوردیانو خبريالانو په ځد مقدمه ابرونه سوې. دوی د ریاست پټ معلومات رابر سره کول او تر هغه ډلو ته په شام کې وسلې ورکولې او مرستي کولې. تورونو کې ککړ سوې دي خو ک په دوی باندې دا تورونه ثابت سو نو ټول عمر د پاره به د بند سزا ورکړل سي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغه باندې اوري. د پاکستان د ګډه مفاداتو یا د ګټو شورا په هیبات کې سرشمیرنه ځنډولې ده. حکومت وایي چې دومره پوز ورسره نشته چې د سرشمیرنې عمل سرته ورسوي، خو ځینې پښتانه ملت پاله مشران تور لګوي چې دغه عمل یې د پنجاب په خوخه باندې ځنډولې دی، ځکه چې نه غواړي پښتانه په اکثریت کې راشي. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال اورنګزیب خان را کوي.
د پاکستان حکومت یو ځل بیا سر شمیرنې ځنډولو فیصله کړې ده او ویلي دي شمالي وزیرستان کې پوز په عملیاتو کې بوخت دی، ځکه به ممکن نه وي چې دا عمل وشي. د مشترکه مفاداتو کونسل غونډه وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې ده چې پکې د صوبو اعلی وزیرانو او ځینې مرکزي وزیرانو برخه اخیستې ده. د غونډه کې مرکزي حکومت یو ځل بیا فیصله کړې ده چې ډیر وخت نه شوي سر شمیرنه د یو ځل بیا وځنډولې شي، او وجه یې دا ښودلې ده چې پوز شمالي وزیرستان شوال سیمه کې عملیاتو کې بوخت دی، ځکه نشي کولی چې پوځیان سر شمیرنې عمل دوباره بیل کړي. په غونډه کې دا هم ویلي شوي دي چې پاکستان کې مرحله وار توګه سر شمیرنې عمل د عالمی معیار تر مخه نه دی، ځکه کېدی شي صحیح توګه دا عمل سرته ونه رسي. ماهرین وایي چې ډېر ضروري ده پاکستان کې دا عمل پای ته ورسي، ځکه چې آبادی په لحاظ پاکستان کې صوبو ته د هغوی حقونه نوکری او پارلیمان کې نمائندګي ملاویږي، او تر ډېر مودې راهیسې قبایلي سیمو کې اصلاحاتو او د صوبه خیبر پختونخوا کې شاملولو غوښتنه روانه ده، او که چېرې داسې کېږي نو بیا به پنجاب صوبې نه پس خیبر پختونخوا دویمه لویه صوبه وي. پختونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي چې پنجاب لویه صوبه ده، او دې وخت کوم ګوند حکومت دی مشرانو تعلق یې هم دې صوبې نه دی، او دوی چرته هم نه غواړي وړو صوبو ته د هغوی حق ملاو شي.
پنجاب خپل یو اکثریت جوړ کړی دی دلته په دې ملک کې، نو هغه دا نه غواړي چې د اکثریت کې څه کمی راشي. دا خبره ده چې سي حقیقي شماري وسي سرشمیرنه وسي د پنجاب آبادی به کمیږي. بلوچستان دی په دې کې هم بلوچ دی خپل مردم شماري په ناروا طریقه باندې زیاته کړې ده، په 500 نه 500 یو ته دیولنه، نو هغه هم دا نه غواړي چې دا د ناروا مثلث شده مردم شماري چې ده دا کمه شي، او دا پښتون چې دی له دوی سره د آبادی کې برابر راشي. دا مجموعي د پنجاب په ګټه باندې دی، د محکومو قومو ولسونو او صوبو په تاوان دی. دا ټول خبره چې ده
پاکستان کې د سر شمیرنې عمل کال 1950 لومړی ځل شوی وو، او هر لسو کالو پس به بیا دا کېدو، خو آخري ځل د عمل کال 1998 شوی دی او تر اوسه د ځنډ ښکار دی، او په اندازه ویده کیږي چې د وخت د پاکستان آبادی 3 کروڑ نه زیاته ده، خو اصل شمیره معلومه نه ده. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
امریکا دی ریډیو دا خبرونه تاسو ته واشنگتن ډی سی زا اوري. تاسو د اورنګزیب خان ریپورت واوریدي. ام په دې حق لا تاسو ته یو بل ریپورت وړاندې کوو چې د سرشمیرنې په ځنډ د سیاسي مشرانو او مدني ټولنو خلک څه خبرګون لري. د ریاض حسین په دا ریپورت کې واوري.
د پاکستان دننه د مشترکه مفادات کونسل له طرفه په ملک کې سرشمیره یو ځل بیا ځنډولې شوې ده، او عوامي نېشنل ګوند وایي چې دې سره به د ټولو صوبو حقونه وهل شي، او دا چې هغوی به د دې په ضد احتجاج وکړي. د ریډیو پاکستان د ویبپاڼې مطابق په ملک کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ کې د مشترکه مفادات کونسل په غونډه کې چې پکې د ټولو صوبو اعلی وزیرانو هم ګډون وکړو، په دې وجه ځنډولې شوې دي چې پاکستانی ځواکونه په قبایلي سیمو کې په ځمکني عملیاتو کې بوخت دي. د عوامي نېشنل ګوند ویان او د صوبایي اسمبلی د مخالف پیډلی پارلیمانی غړی سردار حسین بابک وایي چې دغه فیصله به د وړو صوبو حقونو ته نقصان ورسوي.
دلته وسایل کې دي، د ملک وسایل کې دي، د تقسیم غوړي زیاته برخه د آبادی په تناسب ده. اوس یعنی وړو صوبو ته به ډېر زیات تاوان کېږي، په خصوصي توګه باندې خبر پښتونخوا ته به ډېر زیات تاوان کېږي. ضروري خو نه ده چې فوج بهر کار کوي، دا محکمې دي، دا حکومت سره وسایل دي. موږ دا ګورو چې دا بالکل پښتنو سره ظلم دی، پښتنو سره زیاتې دي، ځکه چې دا کوم آبادی دی زمونږ ښایي زمونږ آبادی خو ډېر زیاته د
پاکستان د آئین مطابق د مشترکه مفادات کونسل اجلاس هر درې میاشتې رابللی شي چې پکې د صوبو په ستونزو او د ملک دننه په وسایلو باندې بحث کیږي. څېړنې وایي چې د تیرو 13 کالو راهیسې په ملک کې مردم شماری یا سرشمیره سرته نه ده رسولی شوې چې پکې اکثره د ملک دننه د آبادۍ په بنیاد د وسایلو د تقسیم فیصلې په صحیح توګه مخې ته نه راځي او اکثره وړې صوبې دا ګیلې هم لري چې د هغوی حقونه وهل کیږي. په دې هکله په ژوندۍ خبرونو باندې نظر لرونکي شمس محمد وایي چې دغه یوه آئینی خبره ده چې د مدیر هسې سرته نه رسولی کیږي.
آئینی تقاضا ده، آئینی دا وایي چې په ملک کې هر 10 کاله پس خامخا دغه مردمشماري په کار ده چې د هغې په بنیاد باندې د وسایلو تقسیم وشي او خلکو ته خپل حقونه په صحیح طریقه باندې میلاو شي. حکومت هم په پاکستان کې پاتې شوی دی، هغه دغه آئین د خلاف ورزۍ مرتکب دي. خو زه نه پوهېږم چې هغه کوم داسې وجوهات دي چې په نن میټینګ کې په دغه د مشترکه مفادات کونسل چې کوم اجلاس او کومه غونډه کېدله په هغې کې یو ځل بیا هغوی چې دی نو خاموشه کړی شو او صرف همدغه خبره بهانه جوړول چې په ملک کې چونکې امن امان مسله ده او نو دا په پاتس کې هم کېدای شي، دا په نمبر وار باندې هم کېدای شي که په دې کې دوی دا خبره بیا یو قسم نه بهانه جوړوي چې که دا موږ مخکې وروستو کړو نو کېدای شي بعضې صوبې یا بعضې علاقې خپل آبادي ډېره زیاته شو کولو دپاره چې دی غلط عبدالشمار مخې ته راوړي. دا هم کېدای شي چې دغه مردمشماري دي په برخو کې وشي، مخکې وروستو دي وشي که فرض کړه 3 لکه ځوانان د فوج نه دي اوزګار، نو 1 لک کسان خو اوزګاري چې اول په یو صوبه کې وشي بیا په بله کې وشي.
د پاکستان د مالیاتي کمیشن مطابق په ملک کې 2.8% د وسیلو تقسیم د آبادۍ په بنیاد کیږي، 10% د غربت او بنیادی اډانې په بنیاد او 15% د محصولاتو یا ټیکسونو په بنیاد مخې ته راځي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. زمونږ دا یو ساته خبری خپرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه خپلې غبانې اورئ. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د 10 غټو سیاسي ګوندونو اتحاد یا فاټا سیاسي اتحاد غوښتنه کړې ده چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې یو ځای کړی شي او د نوي ګورنر نه یې غوښتنه کړې ده چې د قبایلي سیمو اصلاحاتي عمل کې دي ورسره مرسته وکړي. په دې حق لبانې نور حال د سیمینار د ډیب ریډیو خبریال ارشد محمد راکبی.
د فاټا سیاسي اتحاد غړي به سبا له پېښور کې غونډه کوي چې د قبایلي علاقو خیبر پښتونخوا کې شاملېدو خپلې غوښتنې لپاره راتلونکي لاحې عمل وټاکي. د دغه اتحاد مشر اقبال افریدی وایي چې دوی د وفاقي حکومت نه د قبایلي علاقو بیا بحالې لپاره د پیکیج غوښتنه کړې وه او د فاټا یې په خیبر پښتونخوا کې شاملولو مطالبه هم کړې وه، خو لا تر اوسه په دغه لړ کې هیڅ قسمه پرمختګ نه دی شوی. اقبال افریدی وایي چې موجوده گورنر اقبال ظفر جګړه هم ورسره دغه خبره په هغه وخت کې منلې وه کله چې دی د یو سیاسي ګوند غړی و. خو دوی به اوس ګوري چې د گورنر کېدو وروستو د اسټبلشمنټ فشار لاندې خپل موقف بدلوي او کنه. او اقبال افریدی په وینا که چېرته حکومت د اصلاحاتو په لار کې رکاوټ شو نو احتجاجي لړۍ به پیل کړي.
دا فاټا په صوبه کې نظم کوي او قبایل په دې تیارو کې ساتي، قبایل دیوال سره لګي یا د قبایلو چې کوم دا قرباني دي دا په سپوس لړکۍ او دوی لا بالکل سہولت ورکولو زرا حکمرانان تیار نه دي. نو موږ به د احتجاجي تحریک په لاره باندې د خپل غوښتنه غواړو او سبا ان شاء الله ولزیز موږ پوره یقین دي چې موږ به یو نتیجه مرسیږو.
په دغه سیمو کې اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا یو 5 کسیزه کمیټې هم جوړه شوې چې د بعضې ایجنسو دورې هم کړي او په دغه کمیټې کې شامل پخوانی گورنر سردار مهتاب احمد خان مستعفي کېدو وروستو د کمیټې هلې ځلې کمې شوې او هم د فاټا سیاسي اتحاد چې د ابسیار قانون پر ضد ده لخوا یې تحریک سوړ شوی. په قبایلي علاقو کې د ابسیار چې اکثره خلک ورته تور قانون هم وایي پر ضد یې د ډېرې مودې راهیسې د مختلفو طبقې فکر خلکو لخوا تحریک شروع شوی، خو لا تر اوسه نه دي بریالي شوي چې دغه قانون له منځه یوسي، کوم چې د پاکستان جمهور رئیس په یو دستخط ممکن دی. خو د فاټا سیاسي اتحاد سینیر نائب صدر نثار مومن وایي چې تر ډېره حده یې عام ولس د دغه قانون په نقصاناتو پوهه کړې.
کوم ځای چې کمی دی نو هغه زمونږ نه هغه زمونږ د سیاسي ګوندونو کمی دی چې موږ هغه ځینو ته نه ورسېدلي. حقیقي معنا ته خلک د افسیار نه تنګ دي او د افسیار په دغه تور قانون کې دومره ککر ګیر دي دومره ګیر دي چې هغه ته راتلونکي سبون هیڅ نه ښکاري نو سره ورسېدل پکار دي.
بلخوا د فاټا ګرین الاینس په نوم راوځي شوی ځینې مشران بیا د قبایلي علاقو خیبر پښتونخوا کې شاملې دو مخالفت کوي او وایي چې فاټا ته د کونسل یا ځان له صوبې حیثیت ورکړل شي او په ایف سي آر کې دې ضروري ترامیم وشي. خو په دوی د فاټا سیاسي اتحاد لخوا تور لګي چې حکومت پلوه ملکانان پکې شامل دي او د اکثریتي قبایلي ولس خواهشاتو پر ضد دي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، بیور ریډیو، شبقدر.
د ریډیو ته غوښیست د سویلي وزیرستان یو سلويشت کلی زتللي کډوال او کورنۍ بیرته خپل کورونو ته لیږلو په لړ کې د نوم لیکل عمل شروع کړل سوی دی. په دې حق لا تاسو ته نور تفصيلات وړاندې کړي زموږ خبريال عدنان بچنی په خپل ریپورت کې.
د پاکستان قبایلي سیمه جنوبي وزیرستان څخه رای نجات نمی بوزی عملیات له عمل به کور شوی خلکو بیرته خپل سیمه ته د واپس ایله پر نوم لیکنه پروسه نن په دویم ورځ په پولیټیکل کمپاوند ټانک کې روانه ده. د واپس ای په دې مرحله کې د جنوبی وزیرستان خانی ګرم مکین لده سره روغه سروکای او تیار ځای تحصیلونه نږدې یو څلوېش کلی شامل دي. ایف ڈی ایم ای چرواکی وایي دغه د نوم لیکنه پروسه به نږدې راتلونکي اپریل میاشتې تر دویمې نیټې پورې دوام لري. سی پکشه بده جنوبی وزیرستان څخه به کور شوی خلکو خپل کورونو ځا بیرته سندو لپاره نوم لیکنه کوي. د پولیټیکل کمپاوند ټانک د کډوالو زیاته غن غړ لیدل کیږي. د کډوالو په خبره رېجستریشن عمل انتهایی د سستایش کار ده، عمله کم ده او دوی ته چې اسانتیاوی نه دي په ځای کړی شوی چې لوځي ټوله ورځ په لرنو کې ولاړ وي خو د دوی بیرته خپل علاقو ته د واپسې لپاره رېجستریشن ونشي. یو کډوال عجب نور وای په لین کې ولاړ ده خو دې کډوالو ته ډېرې کمې اسانتیاوې په ځای کړی شوې دي چې له وجې دوی په رېجستریشن کولو کې زیات مشکلات لري.
زه ویل څه سپینکای تحصیل سروے کای رېجستریشن کاوه لکه مې چې کیم دولت عام مسجد خالق تای دا دار په دار دی هیڅ قسم انتظامات نشته ورته پولیټیکلې چې کیم دای دې پورا د رېجستریشن پاینټینا لګولې دوا پاینټینا دی زنانا او مردانا دا دواړه ډېر سخت مشکلات دای ورته او دای دې مشکلات سره مخته او ور سره نه چې د بیر انتظامات شته نه د لټرینې انتظامات شته نه د نوستین انتظامات شته. دای په داسې ورته ښه بشي چې کوم خلک تای دا دغه څه په چیکاړې شي لور دا یو بل دی کې والا ور
یو بل کډوال امجد اوهل رېجستریشن لپاره سټاف کمی ده او خلکو شمیر انتهایی زیات ده. هغه د رېجستریشن لپاره د سټاف سیوا کولو غوښتنه وکړه.
سټاف کسان چې کوم دی راځو چې دې کما رویای واخوې چوخان مزه یې نه وکنه خدا څخه چې چوک ته دل سره د کادر کوي چوک ورې د کادر کوي پروا به بلا دی والی سر دی خو سٹاف لگا کام دا سر رش ډیر دا په زیاته
دغه د واپس ویله پر رېجستریشن عمل د نړیوالو په مرسته تر سره کیږي او قبایلی سیمو د افاتونو له عمله اوشت نقصان بیا پوره کولو اداره ایف ډی ایم ای جنوبی وزیرستان معاون سید عمر محسود وای د خلکو طرف ته نظم زیات کمای ده او دوی د کورنۍ څخه یو کس غوښته وو خو دوی په زیات شمیر سره راغلي چې له وجې له دغه سي مشکل سره مخامخ شوي دي.
انتظامات خو ان شاء الله تاسو کتل شي چې کم سي رېجستریشن دی د هر تحصیل غوښای ځان ځان ته کنټرول جوړ شوی دی. 450 پر خلل نه پرون انلیسمنت وشال کا پری رېجستریشن یو شپ په پی کمپاوند ټانګ شي ولن هم روان دی. هر کس یا هر فیمل ته موږ دا نه وایي چې تاسو راشه صرف چې د کور یو هډ وی یا مشر وی یا یو کس وی اگر راشی خپل جان انلیسمنت وکوس او د خپل ډیټ کلیئر شي چې په پلاني تاریخ باندې به زما واپسی وي. خو رش د کمولو د پاره چې چون کې کمپاوند دی کمپاوند شه بل مو سره داس سپیس الریډي ون
یړ دی وی جنوبی وزیرستان کې کال 2009 هم کې وسله والو په ضد په پراخه کچه په اوسې عملیات تر سره شوی چې لوجی ناشدي 2800 کورنۍ به کوره خړې وي. د عملیات ورسته کال 2010 راسي د کډوالو واپسی عمل بیرته خپل علاقو ته شروع سوی او چرواکو وینا تر مخه ناشدي 2000 کورنۍ بیرته خپل علاقو ته واپس شوې دي. دغه کډوال وای کډوالې ستوخ پوخ کړې او ناشدي او د اوردی کډوالې ژوند تیرولو ورسته بیرته خپل علاقو ته زر تر زر ستنیدو ته زیات ارزو مندي. ادنان بیٹنای وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټی وی.
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو دی. د ایران صدر حسن روحانی د پاکستان په دو ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان د خارجه چارو ویان نفی زکریا وای نوموړی په یو مهم وخت باندې د پاکستان سفر کوي او دواړه هیوادونه به خپل ترمنځ تجارت مضبوطولو باندې خبرې اترې هم کوي. نور حال پی د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
د ایران صدر حسن روحانی د پاکستان په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. د ایران د صدر په حیث د حسن روحانی د پاکستان ته لومړی سفر دی چې پر رسیدو وزیر اعظم میا نواز شریف یې تود هرکلی وکړو. د بهرنیو چارو د وزارت تر مخه د ایران صدر به د پاکستان د صدر او وزیر اعظم سره په باقاعده توګه ویني او په دغه لیدنه کې به د ایران د بندیزو د ختمېدو وروسته دوه اړخیزه اړیکو په مثبتولو خورا خبرې وسي. تېره ورځ د بهرنیو چارو د وزارت ویاند
The high on the agenda would be the economic relations and
پر ایجنډا په تر ټولو لومړی اقتصادي اړیکې وي. دوی زیاته کړې وه چې پر ایران د بندیزونو لرې کولو پس د دواړو هیوادونو ترمنځ ولاړې منصوبې به هم د خبرو برخه وي. د څېړونکو تر مخه د پاکستان او د ایران ترمنځ که څه هم د وړاندې څخه اړیکې شوې خو د نړیوال طاقتونو له اړخه بندیزونو لرې کولو وروسته اقتصادي رابطې نورو سیوا کولو هم یوه موقعه ده. څېړنکار او پخوانی سفارتکار امیر عثمان د ډیوه ریډیو سره خبرو کې وایي
روحانی صاحب اصل چې کوم دی دا خو ډیر مهم دی ځکه چې سورا خپل وو داسې دوستانو ملکونو منځ کې چې سورا داسې په ډیر اوچت لوړه دغه باندې تل راتلل کیږي نو هغه ډیر شي.
څېړونکي دا هم وایي چې د ایران د صدر حسن روحانی په دغه سفر کې به پاکستان د ایران سره بجلی پران هواروي لپاره وزنامي هڅې وکړي او د دې نه علاوه د ګیس پایپ لاین پروژې عملي کولو هم د خبرو اهم موضوع وي. دغه ګیس پایپ لاین وزنامه د فنډونو د کمی او د نړیوال فشار له وجې د ځنډ ښکار ده. څېړونکي وایي چې پاکستان ایران ته میوې او غنم او د ایران څخه پټرولیم مصنوعات او د پلاستیک درآمد زیاتولو په اړه وزنامي ولسم. د ایران د صدر غ سفر په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې د سعودي عرب سره په ورستوي کې د دې اړیکې د سخته او ترخوالي ښکار سوي دي. سعودي عرب د پاکستان یو اهم ملګری دی خو ایران غواړي چې پاکستان د دوی د سعودي عرب سره په معاملې کې غیر جانبدار ووسي چې له وجې دا امکان هم څرګندېږي چې ایراني صدر به د پاکستاني سیاسي او عسکري مشرانو سره پر دغه معامله خورا خبرې وکړي. خو د څېړونکو وینا ده چې پاکستان به هغه کوي چې خپل په ګټه وي. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی او څنګه چې تاسو واورېدل د ایران نه نړیوالو بندیزونو لرې کولو وروسته ایران کوشش کوي چې سیمه ییز هیوادونو او نړیوال هیوادونو سره خپلې تجارتي او سفارتي اړیکې زیاتې کړي. نور حال د وایس اف امریکا خبریال ایاز ګل په ریپورت کې تاسو ته زمونږ همکارا کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د پاکستان او د ایران چارواکي وایي چې د کلونو د بندیزونو له وجې دواړه هیوادونو خپلو کې د اقتصادي تعلقاتو د پراخه کولو قابل نه وو. د بندیزونو ایران ته د قدرتي ګیس راغوښتل هم ناکامه کړی وو کوم چې د پاکستان یو لوی ضرورت وو. د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویاند محمد نفیس زکریا وایي د صدر حسن روحانی د پاکستان دوره د اولنی دوره ده او دا مجله د نامکمل لوزنامو د مکمل کولو او د دوه اړخیزه تعلقاتو وړاندې بوتلو موخه راکوي. زکریا وای دا دوره په ډیره مهمه موخه کیږي ځکه چې د ایران سره بندیزونه لري کړل سوي دي. په دې دوره کې به تر ټولو زیاتې خبرې په اقتصادي تعلقاتو کیږي او د دواړو ملکونو مشرتابه دوه اړخیزه تعلقاتو کې اقتصاد ته اهمیت ورکول غواړي. خیال دی چې د ایران صدر روحانی به د پاکستان په خپل دوره کې د پاکستان او د ایران ترمنځ د قدرتي ګیس پایپ لاین په منصوبه هم خبري اترې کوي. ایرانی چارواکي وایي چې د دوی غاړې ته پایپ لاین مکمل شوی دی خو د پاکستان چارواکي ایران باندې تر وسه پوری لګېدلې بندیزونه د دې منصوبې په لار کې رکاوټونه غني. خو دوی وایي چې وس په د دې پایپ لاین غزولو کار شروع کړل سي خو اعتراض کوونکي وایي چې پاکستان یوازې د بین الاقوامي بندیزونو په وجه نه بلکې د ایران د مخالف ملک سعودي عرب د زړه ساتلو لپاره هم ایران سره اقتصادي تعلقات نه جوړول.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده او تاسو خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی څخه اوري. یو عربي درته وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان د ګډو ګټو شورا په هیواد کې سرشمیرنه ځنډولې. حکومت وایي دومره پوز نه لري چې د سرشمیرنې عمل سرته ورسوي، خو سینیټر عثمان کاکړ وایي د پنجاب د ګټې په ځای ساتلو لپاره حکومت د سرشمیرنې نه ډډه کوي.
لبد مرغ پنجاب خپل یو اکثریت جوړ کړی دی دلته په دې ملک کې، نو هغه دا نه غواړي چې د اکثریت کې څه کمی راشي.
د ایران صدر حسن روحانی اسلام آباد ته د ډیرو تمو سره رسیدلی دی. د پاکستان د خارجه چارو ویاند وایي په ایران کې د بندیزونو ختمولو وروسته دواړه غاړې وس په اقتصادي اړیکو مضبوطولو کې غرضېدي.
This visit is taking place at a very important juncture in time when the sanctions in Iran have been lifted. High on the agenda would be the economic relations, and the leadership on both sides are very keen to actually add economic content to the bilateral relations.
د امریکای پوز وای دوی یقین کوي شام او عراق کې فعالیتونه را بدلې. داعش په دویم نمبر کمانډر عبدالرحمن مصطفی القدولی یې وژلی دی. د امریکای خزانه وزارت په کال 2014 کې هغه نړیوال ترهګر اعلان کړی و.
او اوس خبرونه درته وړاندې کوو په تفصیل. د پاکستان حکومت یو وار بیا په ملک کې د سرشمیرنې او کوشمیرنې عمل ځنډولی دی. د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ګډو مفاداتو غونډه ته ویل شوي دي چې فوج د شمالي وزیرستان شوال عملیاتو کې بوخت دی او عسکر د سرشمیرنې په عمل کې مرسته نسی کوي. د پښتنو سیمې مشرانو د سرشمیرنې بیا ځنډولو په فیصله باندې سخت غبرګون ښکاره کړی دی. سینیټر عثمان کاکړ ویلي دي که سرشمیرنه وسونو کېدای سي چې پښتون قوم د هیواد لوی قوم وګرځي او په پاکستان کې د پنجاب باسره واکمن بنه غواړي چې وړې صوبې په خپل وسایل باندې واکمن سي. د پاکستان د آئین تر مخه حکومت به هر لس کاله وروسته سرشمیرنه کوي، خو په دغه هیواد کې سرشمیرنه اتلس کاله وړاندې سوې ده.
د ایران صدر حسن روحانی نن د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی. نوموړی به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او صدر ممنون حسین سره د خالی پورس په دوه اړخیزه اړیکو باندې خبرې کوي. د پاکستان خارجه چارو ویان نفیس زکریا ویلي د ایران صدر دا سفر په یو مهم وخت باندې کیږي او دا چې دواړه ملکونه غواړي چې د یو بل سره اقتصادي اړیکې مضبوطې کړي.
د پاکستان نیشنل کمانډر اتھارټی سلاکار جنرل ریټایر خالد کدوائی ویلی دی چې د اټمی وسله له وجې څخه د پاکستان او هند ترمنځ د جنگ امکانات ډیر کم دي. ډان ورسپانه وایي خالد کدوائی زیاتوي چې پاکستان هند خپل یوازنی دشمن ګڼي، نو په دې وجه اټمی پروګرام ساتي.
د پاکستان سویلی کمانډ کمانډر لیفټیننټ جنرال امیر ریاض تور لګولې چې لندن او جنیوا کې ناسنې خلک د ملک د ثبات خلاف سازشونه جوړوي. نوموړي وي د سوریې ته د وینا په وخت ویلي د هند استخباراتي ایجنسۍ را ایجنټ په بلوچستان کې د جدای غوښتونکو سره اړیکې لرلې او په دغه صوبه کې په یو شمېر ترهګر کارونو کې ککړ وو. اخوا د هند خارجه دفتر دا خبره منلې چې د پاکستان بلوچستان ایالت کې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی د را ایجنټ هندي وګړی دی، خو ویلي هغه د هند نیوي ځواکونو نه د خپل ټاکلي وخت نه وړاندې ریټایرمنټ اخیستی وو.
د امریکا خارجه وزیر جان کیری نن د بلجیم وزیر اعظم سره لیدلی او د پنځشنبې په ورځ په برسلز کې سوي چاودنو کې د مړو او ژوبل کسانو فاتحه ورکړې. د دې ترڅنګ ورته د امریکا لخوا په پیشه کې د پلټینو او راتلونکو کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره هڅو کې مرسته وړاندیز هم کړې. جان کیری په دې موقع ویلي که د ترهګرۍ پیشې په برتانیا کې سوي یا فرانس کې او اوس په برسلز کې، موږ دغه هیوادونو سره څنګ په څنګ ولاړ یو.
د امریکای پوځ وایي دوی یقین کوي شام او عراق کې فعالیتونه را بدلې. داعش په دویم نمبر مشر عبدالرحمن مصطفی القدولی یې وژلې دی. سلونکي فکر کوي دا امکان و چې القدولی بعد داعش کنټرول په لاسو کې اخیستو. کچري د دوی مشر ابوبکر البغدادي وژلې شو. د دفاع وزیر ایش کارټر د داعش د کمانډر د وژنې اعلان نن په یو خبري کانفرنس کې کړی دی. ایش کارټر ویلي دوی د یو منظمه طریقې لاندې د داعش مرکزي کمانډران ختموي. دا کوم اول ځل نه دی چې د القدولی د وژنې خبر مخې ته راغلی دی. د دې وړاندې د جولای میاشت کې د عراق دفاع وزارت دعوه کړې وه چې شمالي عراق کې د ائتلافي هیوادونو په یو حمله کې القدولي وجل شوی دی. د امریکي خزانه وزارت په کال 2014 کې هغه نړیوال ترهګر اعلان کړو او د هغه په سر یې 2 ملیون ډالر انعام مقرر کړو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا اوس په خبرونه کې وخت سوی دی او مطبوعاتو ته د کتنه او دا کتنه کړې ده زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
یو طرف ته ګرد یورپ او آزاد دنیا برسلز کې د خونړو حملو په ویر کې اخته ده، او بل طرف ته د روس صدر ولادیمیر پیوټن شام نه د خپل فوزونو د وستو د اعلان په ترڅ کې د شام په بابله د خپل لوی منسوبې په عملي کولو کې اړم دی. د امریکای آنلاین خریدونکو مشهور اخبار فارن پالیسی خپل یو تازه غنه کې د ولادیمیر پیوټن د شام په بابله د لوی منسوبې په موضوع یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون په سر کې لیکل شوی دی دا خبره کول به د وخت نه وړاندې وي چې روس به څومره فوز د شام نه وباسي. پیوټن به په شام کې دومره فوزی زین ځان سره ساتي چې د ضرورت په وخت خپل فوزونه واپس شام ته لیږلی او دغلته اچولی شي. نو په دې سبب دا سوچ یو خام خیالی ده چې د روس په وتو به شام کې د جنگ ته لګینی د اسد د مخالفینو په حق کې درنه شي. روس شام ته نه یوازې د صدر اسد د حکومت د فوزی مات نه د بچ ساتلو د پاره نه نوته دی، ولی دې د پاره هم چې د صدر اسد کورسه خ مضبوطه کی. دا دوه غرضونه د روس د خارجه پالیسۍ بنیادی مقصدونه دي، او د روس په خیال د روس فوزی مداخلت دا دواړه مقصدونه حاصل کړي دي. فارن پالیسی لیکي چې د روس ملاتړ د شام حکومت ډیر غاویره کړی دی، او اوس د سمی خبرې اوریدو د کوره هم وته دی. خو روس د صدر اسد په دې بنیازه انداز اختیارولو سره ډیر خوشاله نه دی، ځکه چې روس غواړي چې د شام حکومت خپل تازه فوزی نصرتونه جنیوا کې روانو امن خبرو اترو کې په درنه خوږه طریقه د برخې اخیستو تر مخی په سفارتي نصرتونو کې بدل کړي. هر کله چې د شام حکومت ان چې د ملک په سیاسي مستقبل هم خبرو اترو کې ډیر نلری. د ماسکو د واکدارانو او د صدر اسد ترمنځ د زړونو خیره سنوي خبره نه ده. د کال 2012 د نومبر په 20 تاریخ د روس د هغه وخت وزیر اعظم دیمیتری میدویدوف هم په مات زړه یو بیان ورکړی وو چې د ماسکو صدر اسد سره د کار کولو لپاره ښه تعلقات قائم دي، خو زموږ دا تعلقات دومره خواږه او نیازبین هم نه دي لکه څومره چې د صدر اسد پلار حافظ الاسد سره وو. فارن پالیسی لیکي چې د روس او د شام د واکدارانو ترمنځ اختلافات ملګرو ملتونو کې د روس د استادی د ویټالی چرکین د دې بیان نه پس زیات شوی دي، په کم کې چې خاغلی چرکین ویلی وو چې د صدر اسد خبرې د روس سفارتي حالو زلو سره سمون نخري. روس په اپریل کې شام کې د صدارتي او پارلماني انتخابونو په بابله د صدر اسد د 28 فروری د صدارتي فرمان په جاری کولو خپه دی، او صدر اسد ته یادګیرنه کړې ده چې د دې دواړه قسمه انتخابونو کولو فیصله داسې شوې ده چې دا به د حکومت او د مخالفینو ترمنځ د یو نوي آئین په جوړولو د اتفاق راتلو نه پس کولی شي. خو مضمون لیکي چې د روس او د شام د حکومتونو ترمنځ د روان زړه بداوی نه داسې هیڅ علامې نه ښکاري چې صدر پیوټن یعنې په صدر اسد د خورو اړولو تیاری کوي. اگر که روس په مکمله توګه ځان د شام حکومت لا نیول نه ورکوي، خو د اسد قیادت سره د روزګار جاري ساتلو نه ورسره بله چاره هم نشته. د روس سفارتکارۍ که یو طرف ته د شام د مرستې په بابله د شلو ملکونو په جوړ اتحاد کې د روس اهم سیمه ییز حیثیت بیا په ځای کړی دی، نو بل طرف ته روس په شام کې د خپلو مفاداتو په تحفظ کې هم کامیاب شوی دی. شام کې د ډزبندۍ په بابله د ملګرو ملتونو په قرارداد کې د روس او د چین په خواست د صدر اسد ذکر ونه کړی شو. د دې په بدل کې روس ډزبندۍ نه د احرار الشام او د جیش الاسلام ګوندونو د وستو خپلې مطالبې نه لاس په سر شو. خو فارن پالیسی د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې امریکا او روس نن هم امن لوزنامه کې په ډیرو خبرو خپلو کې اختلاف کړي. په دې کې د عبوري حکومت د جوړولو، په دې کې د اسد د کردار، کمو یاغي ګوندونو ته د ترهګرو ویلو او نه ویلو، او عبوري حکومت کې د عدلیه د کردار خبرې شاملې دي.
قدرمنو اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خپرونه ته د واشنگتن ډی سی څخه غوږ یاست. د امریکا خارجه وزیر جان کیری نن د بلجیم وزیر اعظم سره لیدلی او د پنځشنبې په ورځ په برسلز کې سوي چاودنو کې د مړو او ژوبل کسانو فاتحه هم ورکړې ده. په دې هکله تاسو نور تفصیلات وړاندې کوي زموږ همکار شبزاده.
د امریکا د خارجه وزیر جان کیری نن د جمعې په ورځ برسلز ته رسیدلې او هلته یې دغه هیواد د وزیر اعظم چارلس سره ملاقات په وخت بلجیم سره روانونه شوې. ترهګر بریدونو باندې غمرازي ښودلې ده او زیاته کړې ده چې امریکا به د ترهګرۍ دغه تازه پیښو په لټنو او په راتلونکي کې د دغه شان بریدونو مخنیوي په لړ کې د دغه هیواد سره مرسته کوي. په دغه مهال ښاغلي کیری لومړی په انګریزي بیا په فرانسوي او بیا په فلیمش ژبه کې ویلي چې موږ د برسلز سره په دې سخت وخت کې ولاړ یو. د ښاغلي کیری د بلجیم وزیر اعظم سره د ملاقات وروسته یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته د وینا په مهال ترهګر برید کوونکو ته ویلي دغه شان بریدونه موږ نشي یېرولی. ښاغلي کیری ژمنه کړې ده چې نړیواله ټولنه به په ګډه د دغې ظالمانو د ځمکې نه د ختمولو لپاره کار کوي. هم نن د جمعې په ورځ امریکایي چارواکو ویلي چې د نهې په ورځ په برسلز کې شوې ترهګرۍ بریدونو کې دوه امریکایان هم وژل شوي. که څه هم چارواکو د دغه دواړو امریکایانو په اړه نور څه تفصیل نه دی ورکړی. اخوا په بلجیم کې چارواکو روانه اونۍ د شوې ترهګر بریدونو کې ککړو کسانو لټون تون کړی دی. امریکایي چارواکو تېر ورځ خبریالانو ته ویلي چې د برسلز حمله کوونکي ورونو ابراهیم او خالد امریکا په ترهګرۍ کې ککړو کسانو په فهرست کې وړاندنه اچولي وو. نن د بلجیم سرکاري وکیل ویلی دی چې چارواکو شپږ کسان د دغه بریدونو په شک کې نیولی دي. د فرانس خارجه وزیر بیا نن ویلي چې یو فرانسوي تن تېره ورځ د ترهګرۍ بریدونو منصوبه جوړولو په تور کې نیول شوی دی. په بلجیم کې د ترهګرۍ د دغه بریدونو وروستو که یو خوا په دغه هیواد کې امنیت ټینګ کړی شوی دی نو بل خوا په بلجیم کې په حکومت هم سختې نیوکې روانې دي چې ولې د دغه هیواد چارواکو سره د ترهګرۍ د دړکو حفاظتي ګامونه نه دي پورته کړي. د دغه نیوکو وروستو د بلجیم د انصاف او داخله وزیر استعفا ورکړې وه. ولې وزیر اعظم د دغو دواړو استعفا نه ده منظور کړې؟ یو ځایي ریډیو سره د خبرو په مهال د انصاف وزیر دا خبره منلې ده چې د ترکیې چارواکو لخوا د دغه ترهګرو په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو وروستو موږ کولی شو چې په خپل هیواد کې مو امنیتي ګامونه ټینګ کړي وي. په عیني حال کې د عیشتون روغون چا چې د بلجیم د ترهګر بریدونو پړه په غاړه اغستې د زیارت په ورځ په یو ویډیو کې د برسلز بریدونه لویه کامیابي بللې او په خپلو پلویانو یې غږ کړی چې جهاد له دې مالی امداد ورکړي. برسلز کې د نهې په ورځ ترسره شوو ځانمرګي بریدونو کې 1.5 کسان وژل شوي او 300 نور جوبل شوي وو. چارواکي وایي چې د بریدونو وروستو میټرو سټیشن پرانستل شوی او هوایي ډبه د ګل د ورځې نه بیا پرانستل کیږي.
دا د وایس آف امریکا ډیب ریډیو دی. زمونږ دا یو ساده خبری خپرونه تاسو د واشنگټن ډی سی نه نیخ پنې غبان دی او د پاکستان د سویلی کمانډ کمانډر لیفټیننټ جنرل عامر ریاض وی تور لګولې دی چې لندن او جنیوا کې ناستنې خلک د ملک د ثبات خلاف سازشونه جوړوي. نوموړي نن یوې دستورې ته ویلي دي چې د هند استخباراتي ایجنسۍ را یو ایجنټ بلوچستان کې د جدای غوښتونکو سره اړیکې لرلې او په دغه صوبه کې په یو شمېر ترهګر کارونو کې ککړ وو. نور حال په دې حق لباندې د کوټه نه د ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
د بلوچستان د فوج عالی رتبه مشر کمانډر صدرن کمانډ لیفټیننټ جنرال عامر ریاض دغه څرګندونی نن د شهیدانو د ورځې د دستوري پر مهال باندې وکړلې. دوی دا وکړله چې په لندن او په جنیوا کې ناست په خپله جلا وطنه بلوچ مشران پاکستان غیر مستحکم کولو په دسیسو باندې بوختي. کمانډر صدرن کمانډ لیفټیننټ جنرال عامر ریاض نن د جمعې په ورځ باندې دا خبره هم وکړله چې خپلواکي غوښتونکي بلوچستان د هند د استخباراتي د ادارو سره لاس لري چې دلته دوی په بلوچستان کې د ترهګرۍ او دورانکارۍ په یو شمېر پیښو کې ککړ دي. د بلوچستان کور کمانډر وویل چې دوی دلته په بلوچستان کې د پرمختیا کارونه او سوله نه غواړي. د پاکستان د فوج عالی رتبه مشر دا څرګندونې پر داسې مهال باندې کوي چې تېره ورځ حکومت ادعا وکړله چې دوی د هند د استخباراتي ادارې یو مهم افسر په بلوچستان کې ونیوي. چارواکي ادعا کوي چې له ده سره یو شمېر نقشې او نور مهم شکمن توکي هم نیول شوي دي. د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوکټي وویل چې موږ له وړاندې لا ویلي وو چې دلته د بلوچستان په نامنۍ کې د هند استخباراتي اداره لاس لري خو اوس یې ثبوتونه ترلاسه شو. د پاکستان حکومت وی سی ګلشن یادو د سمندري پوځ کمانډر دی. په بلوچستان کې د پخوانی پوځي ډیکټاټور جنرال پرویز مشرف له واکمنۍ را په دې خوا دلته امنیتي وضع خرابه ده. لغوه سوي بلوچ وسلوالې ډلې بېلې بیارې بېلپ او لشکرې بلوچستان دوی د ګازو پایپ لاینونه د بجلی ستنې په بارودو باندې الوزوي او پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو باندې هم بریدونه ترسره کوي چې بیا یې مسؤلیت هم په سر اخلي. حکومت ویي چې و دوی ته له بارني هیوادو څخه سرپرستي حاصله ده. خو دلته بیا بلوچ ملت پاله ویي چې د مرکزي او د صوبایي حکومت د ناوړه تګلارو له سببه څخه امنیتي وضع خرابه ده. د دوی له خولې چې دلته یو شمېر بلوچان بې درکه دي وزرو ته نږدې د دوی مړي هم ترلاسه شوي دي. بلوچ ملت پاله ډلې د صوبې په مادني وسایلو کې له مرکزي حکومت څخه زیاته برخه غواړي. په بلوچستان کې د ګازو، کویلې، کرومایت، د سونې په شمول 48 مادني وسایل دلته ترلاسه کیږي. خو دغه صوبه د نورو صوبو په پرتله باندې د پرمختیا په ډګر کې شاته ډیره پاته ده. د پاکستان ډیموګرافیک سروې وایي چې د صوبې 80% خلک د غربت تر لیکه لاندې ژوند تیروي. سیاسي څیړنکاران وایي چې د صوبې په خلکو کې احساسي محرومي ډیره زیاته ده. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
په عراق کې عراقي ځواکونه د داعش په ضد باندې کاروای شروع کړې ده چې موصل سیمه بیرته له داعش ولکې سره واخلي. په دې هکله تاسو نور تفصیلات وړاندې کوي زموږ همکار رحمان بنیری.
په موصل کې د داعش په خلاف د عملیاتو په وخت عراقي ځواکونه د سخت مزاحمت سره مخ دي. د زیارت پورس سحر شپک بجې نږدې سلور زره عراقي ځواکونه د هیواد په جنوب شرقي سیمه موصل کې 15 کلو پلوته یون شروع کړی دی. پېشمرګ ځواکونه وای سکلی لاندې کړی دی. په خصوصي توګه د وایس اف امریکا نمائندګانو ولیدل چې ځواکونه د دوو اړخونو سیمې ته ورننوتل. د پېشمرګ ځواک جنرال نجات علي وای چې ځواکونو سمدټک سلور کړي ونیول، خو وای ولقه ټینګولې امباري ګران کار دی. هغه وای چې کله عراقي ځواکونه دغلته ورسېدل نو د آی اس وسلوال پرې راوچت شو. ځانمرګي حملې، موټری حملې او د ټوپکو ناتار ډزې شروع کړې او عراقي ځواکونه په ځای ودرېدل. دغه عراقي ځواکونه د عراق د 15 بریګیډ دي او په عراق کې امریکایي پوسټ تربیه کړې دي. د پېشمرګ ځواک جنرال وای چې د شیانو په سیمه کې د جنگي تکنیک په توګه ټیرونه سوځولې دي او په غیر چاپیره علاقه کې لوګې او لوخړې خورې کړې دي چې تیاره خوره شي. خو نجات علي دا هم وایي چې دوی دا هم لیدلی دي چې هوایي ځواکونه هم په یو کلی بمباري کوي. امریکایي چارواکي وایي اتحادي ځواکونو په دوو ځایونو هوایي بمباري کړې ده. د دې نه علاوه 200 امریکایي مرین هم عراقي عسکرو ته د وسلي او نور پوځي چارو کومک رسوي. نجات علي وایي دا یو توجن جنگ دی او که چرې ځواکونه دلته کامیاب شو نو بیا ویني دی چې قرایا پلوته به د ځواکونو پیشقدمي وشي. خو دی وایي که دلته ناکامه شو نو بیا به ورته موصل اخیستل ډېر ګران شي او دا ګران کار بیا د ځواکونو د وس نه بهر دی. د موصل په شمال کې یو بل مرتزن پېشمرګا کمانډان جنرال وایي چې دغلته د آی اس د ولقې نه د مهمو سړکونو د نیولو کوشش روان دی چې په جنگي دبار اهمیت لري. جنرال نور الله دین وایي چې د دغه سړکونو ګټل ضروری دی. داعش یا اسلامک سټیټ وسلوالو په عراق او شام کې ګڼ شمېر ښارونه نیولي دي او هلته یې قبضې د ډېر وخت نه قائمې کړې دي. بلې خواته د امریکې صدر براک اوباما په برسلز کې د حملو وروستو په ارجنټینیا سرخار کې د خبرو په وخت ویلي دي چې امریکا به د برسلز د بریدونو د ذمهوارانو د قانون منګولو ته د راکش کولو کې خپل ائتلافي او ملګري هیواد بلجیم سره هر ممکن مرسته کوي. هغه د ول چې د هغو لومړی ترجیح داعش ته ماتې ورکول دي او نړۍ کې د رواني خونړۍ ترهګرۍ مخنیوی کول دي.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو ده. د پاکستان نېشنل کمانډر اتھارټي سلاکار جنرال ریټایر خالد کدوایی ویلي دي چې د اټمی وسلې له وجې څخه د پاکستان او هند ترمنځ د جنگ امکانات ډیر کم دي. په دې حق له زموږ همکار محمد اکرام د دی ریډیو خبريال ارشد حسین ز پښتنې کړې دي، تاسو ته هم وړاندې کوو.
څنګه چې تاسو وی چې دغه کانفرنس خپل وینا کړی دا او دا خبره واضح کړی چې را کم د هاورد کینیډي سکول چې کم رپورت په ورستو کې راغلی و نو هغه رپورت خپل عکس العمل کې ویلي چې دغه رپورت بیخي بی بنیاد دی او دا امکان بالکل نشته نو څوک دا توان قوت او طاقت لري چې د پاکستان اټلی وسلې غلا کړي او ورسره دا هم ویلي دي چې کم د وسلو د حفاظت لپاره پاکستان په تیرو کلونو کې کم ګامونه پورته کړي دي نو دا هغه هم ذکر کړي دي ویلي دي چې د پاکستان د جوهري وسلو د حفاظت د پاره چې کوم کمانډ اند کنټرول نظام پر ځای کړی شوی دی نو هغه ډېر چټک دی او دا څوک هم نشي کولی چې دغه وسلې غلا کړي او دا بیان په د په یو داسې وخت ورکړی دی چې د تیرو څو وختونو راهسې د انټرنیشنل یا د نړیوالو ورورولې لخوا د پاکستان د اټلی وسلو د حفاظت په حق له اندېښنې څرګندېږي او د کینیډي سکول چې کوم رپورت راغلی نو په هغه کې دا هم ویلي چې څه هم په هغه کې د پاکستان د جوهري وسلو د حفاظت لپاره پورته کړی شوی اقدامات ګامونه او طریقې کار ستایل شوی دی خو ورسره دا هم ویلي چې په پاکستان کې کوم د ترهګرۍ د لړۍ روانه ده د سختریزې سوچ موجود دی او خاص کر په د پاکستان په امنیتي ادارو کې دا قسمه سوچ چې موجود دی نو دا ویلي شي چې د پاکستان دغه اټلی وسلې د دې حفاظت په ګواښ سره مخ کی تاسو زه یاد وی چې پاکستان د هند د اټلی وسلو په جواب کې یو خپل ډاکټرین شروع کړی چې هغه ته ټیکټیکل ویپن ډاکټرین وی لکه پاکستان د تیرو څو کلونو راهسي ماهرین وی چې وړه وړه اټلی بمونه جوهري بمونه جوړي او هغه بمونه بیا دی په مورچه کې د دښمن خلاف استعمالوي نو په دغه بنیاد باندې په دې باندې ماهرین او نړیوال ورولۍ د اندېښنې لري چې څنګه دغه ټیکټیکل وړه بمونه دی نو د دې په غلطو لاسونو کې د ورکېدو یا د ورڅو امکان ډیر زیات دی دغه د سره د خپل په دې کانفرنس کې د پاکستان او د هند د تعلقات هم ذکر کړی دی ویلي دي چې د اټلی په دواړو ملکونو کې د جوهري وسلو د موجود کې لکابله د دواړو ملکونو ترمنځ د جنگ امکانات ډیر کم دي خو د دا ویلي دي چې را د هند د پاکستان یوازنی دښمن دی او د جوهري وسلا یا د میزایل پروګرام د پاکستان دا د هند لخوا چې کم جاریهیت یا غواخونه د دا د هغه د مقابلې د فارې دي او دا هم پړه غکړې ده چې پاکستان چې کم جوهري وسله جوړي یا میزایل پروګرام جوړوي نو پاغه شرمنده یا خپېمانه نه دي او دا به نور هم د دې حد نه تا چې دا به نور هم زیاتوي
ډېر مننه ارشد حسین زمنګ سره د خبرو کولو دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د خبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په بردیر کوهستان کې د یونیورسټي پبلک سکولونو د صوبایي د تعلیم وزارت ته حواله کولو حکم کړی دی په دې حق لباندې یو رپورت د سیمینار د ډیبر ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد راکوي
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د بردیر کوهستان شپږ یونیورسټي پبلک سکولونه د تعلیم محکمې ته سپارلو منظوري ورکړې ده او د تعلیم محکمې سیکرټری ته دا امر کړی دی دغه ټول سکولونه استادان او کارکونکي ایلیمنټري ایجوکیشن یا د سکولونو محکمې ته راړولو لپاره دي زر تر زره د تسمری راولېږي د کوهستان شیرینګل او شیرای کلکوټ تل لاموتی او ډوک درکی د شیرینګل شهید بنظیر بټو پوهنتون یا یونیورسټي سلور کال وړاندې د هلکانو او جنکو لپاره یونیورسټي پبلک سکولونه جوړ کړي وو دغه سکولونه کې 2000 نه زیات هلکانو او جدکوز د کړې کولې 13 میاشتې د یونیورسټي سندیکټ او بیا وروسته د گورنر مشرۍ کې سینټ دغه سکولونو ختمولو فیصله کړې و او دای ویلی وو په هنتون لپاره د مالی ستوندو لوجه دغه سکولونه چلول ګران دي ځکه د روانې میاشتې یعنی اپریل رومبنۍ نیټې نه دغه سکولونو بندولو اعلان کړی وو دغه فیصله لکبل د سیمې 2000 نه زیات ماشومان اغیزمن کېدل ډیو ریډیو لخوا د غشخړه او چتولو نه وروسته د سیمې نه خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی محمد علي او بیا وروسته د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د دغه نوټس واغستلو د سیمینه خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی محمد علي ډیور ریډیو ته وویل وزیر اعلی 13 ورځ د سکولونو تعلیم محکمې ته سپارلو منظوري ورکړله
هغه باندې تفصیلي بحث د باج د صوبې مالی بحران هم دی وزیر اعلی سره ګرانټ هم نشور کوله د ان پی اي په مت کې خو هغه ځکه یې ګرینه کیږي اوس ته ان پی اي او ته د قرباني کې د خپل فوند خلکو د پاره د بچیانو د پاره د مستقبل د پاره د قرباني کوم د سبب بل ان پی اي راځي هغه بو چې تاریخي ان پی اي دا فیصله کړی او خپل فوند نه ورکوي سکول نه اتوماتیک لري ختمي دي راغې د وځي وزیر اعلی هغه څلورم زمو کم تجویزو دا ټول سکولونه دا تاسو محکمه تعلیم ته حواله کوي د وزیر اعلی دا څلورم آپشن منځوري ورکړل او فیصله کړل د وزیر اعلی فیصله مطابق به دا ټول سکولونه محکمه تعلیم ته حواله کیږي او هغه په نگرانی کې به دا کار کوي او دا کم ملازمین دي کوم استادان دي او کلو ورسره دا په ټول هغه ریګولر کوي
د وزیر اعلی په دغه ګام په کوهستان سیمه کې د دغه سکولونو ماشومانو او د هغوی مور پلارانو کې ډېره خوشحالي خوره شوې ده او د ډوک درې اکرام الحق وای د دوی ماشومانو را روان ژوند خرابې دلونه بچولو
دا خو چې زه اوس خبر شوم او دا چې خوشاله شو لکه اختر او دغه چې سړی څنګه خوشحالي کې نو ځکه چې د 2000 ماشومانو مونږ خو دې څه ما وي شوې دي تاسو د ډیوري مونږ ډېر زیات مشکور یو ډېر زیات شکریا دا کوم په مو د قوم له طرفه د غونډې حلقې له طرفه ځکه چې دا یو یونین کونسل مسله نه و دا د غونډې ضلع مسله وه او د 2000 ماشومانو د مستقبل مسله وه نو زه خو انتهایي مشکور یم او د صوبایي حکومت هم شکریا ادا کوم د ایم پی ایس ایف هم ادا کوم د وایس چانسلر هم ادا کوم او تاسو خصوصي شکریا په دې ادا کوم چې زمونږ آواز خو د مړي آواز اگر رنګ ول تاسو ورکنو په دې وجه زه انتهایي تاسو مشکور یم چې زمونږ آواز تاسو اعلی حکام ته ورسو او هغه مسله حل شو ان شاء الله چې په اخرت او په دنیا کې به دې هغه اجر تاسو ملایي
کوهستان د خیبر پښتونخوا بردیر لری پرته غریب سیمه ده دغه سیمه کې د وړاندې نه هم د سکولونو کمې دي او هم دغه وجه د کوهستان کې د تعلیم شرح ډیره کمه ده ټول سیمه کې د هلکانو او جنکو یو کالج هم نشته دي او نه هر یونین کونسل کې جنکو لپاره های او هایر سیکنډري سکول وجود لري هم دغه وجه ده چې د کوهستان خلک په دغه یونیورسيټي پبلک سکولونو ختمولو اعلان باندې ډیر خفګان سره مخ وو اسام الدین ساجد وایس اف امریکا ډیو ریډیو پیښور
او وز درته وړاندې کوو یو اداریات چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
تقریبا 15 کال وړاندې د لیبیا د هر رنګ نسل خلک د خپل ظالم حکمران د معمر قذافی د حکومت نه د ځان خلاصولو په غرض په یو اتفاق راپورته شول او د هغه حکومت یې نسکور کو د دې سیاسي حلو ځلو په نتیجه کې ملک غیر مستحکم شو او په لیبیا کې فرقیز فسادونه خواره شول چې له عمله په ملک کې دوه حکومتونه جوړ شول یو په تبروک خار کې په بین الاقوامي سطح د بنلی شوي ایوان نمائندگان حکومت او بل په غربي سیمه کې ترابلس کې د لوی قومي کانګرس حکومت جوړ شو د اختلافاتو او د یو متحد او اثرناک مرکزی اختیاراتي ادارې د نشله سبب د سلامتیه حالات پیدا شول چې خونړو تملارو او د بشري قاچاقۍ ناولي کاروباریانو ته نفایدي اخیستل شروع کړل او دا عمل تر ننه پورې جاری دی تر سلورو کالو پورې خپلو کې د جنگ و جدل او تر یو کال پورې د خبرو اترو کې دوبرستو په 13 دسمبر کې د لیبیا دو رقیبو حکومتونو خپلو کې یو سیاسي لوزنامه د سخت کړل چې غرض یو قامي اتحادي حکومت جوړول دي د مارچ په 10 تاریخ د لیبیا د سیاسي خبرو اترو په حواله یو بیان جاری کړی شو په کوم کې چې ویلې شوې دي چې د لیبیا سیاسي لوزنامه د لیبیا د سیاسي اړیګړی او د فوزي جنگ د ختمولو لپاره اکی یو قانوني تور جایزه بنیادی اډانه ده بیان کې د نوي حکومت مشرانو تکلک وینا شوې ده چې په ترابلس کې خپل کار سم دستي شروع کړي د دې په جواب کې د وزیر اعظم فیاض السراج په مشرۍ کې جوړ د لیبیا صدارتي کونسل د مارچ په 12 تاریخ د ملک ادارو ته وینا وکړه چې د ملګرو ملتونو په مرسته جوړ حکومت ته د اختیاراتو سپارلو عمل شروع کړي د فرانس جرمنی اټلی برتانیې د یورپی یونین او د امریکای نمائندگانو په 14 مارچ خپل یو باضابطه بیان کې ویلي دي چې دوی به د لیبیا د قامی حکومت پوره پوره مرسته کوي کم چې صدارتي کونسل تجویز کړی دی او د فروری د 23 تاریخ د هغه بیان توثیق کړی دی چې د ایوان نمائندگانو اکثریتي غړو دستخط کړی دی په کم کې چې د قامی اتحاد د حکومت مرسته شوې ده دوی خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې نوی قامی اتحادی حکومت سره په جوخت سره د کار کولونیت ته کم چې دوی په لیبیا کې اکی یو قانوني حکومت تسلیمي د امریکای د خارجه چارو وزیر جان کیری خپل یو بیان کې ویلي دي چې موږ د لیبیا په سیاسي خبرو اترو کې شامل ټولو غړو ته دا ټینګ وینا کو چې سم دستي ځانونه ترابلس ته ورسي ځکه چې دوی د نوی وزیر اعظم د مرستې یو ځل بیا پخلې کړې دي مونږ د لیبیا ټولو سرکاري ادارو ته هم وینا کوچ په امنناک ډول د اختیاراتو د سپارلو په عمل کې لاس امدادو کی چې دا شند د لیبیا نوی مشران د لیبیا د صدر مقام نه د حکومت د زیست روزګار شروع کولو جوګشي خاغلی جان کیری د خپل بیان په اخیر کې ویلی دی چې په لیبیا کې د رقیبو ډلو ترمنځ روغ راوستل په نور سیمو کې د همدا قسم رقیبو ډلو ترمنځ د روغ راوستو د کار نه څه کم آسان کار نه دی. خو موږ ته معلومه ده چې د کلونو کلونو د آمریت او د شر فساد نه پس د لیبیا د شپېتو لکو نه د زیاتو خلکو دپاره دا روغه د هر څه نه زیاته او بهتره چاره ده.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده